گانایی که کار میکنه به اون مراجعه بکنه، از طریق قانون باید اونا در مورد در مقابلی که خشونت صورت گرفته دادخواهی بکنه.
سپاس زیاد از حضورتان به برنامه، تشکر از همراهیتان. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو آزادی را فراموش نکنین، 0796-061-061. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند باشین. خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه له تاسو قدرمن ملمت څخه ارزو غیاسي دوستانو، زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجونه د ماخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفادو ل شپګنوي اوریدل شي. په یو بل خبرونه کې محرک لیکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو په دې هیواد کې شوي پرمختګونه له ستونزو او خطر سره مخ کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت د ترکیې هغه ادعا رد کړې چې وایي روسیې هوایي ځواکونو د جون په اتمه او نهمه نیټه د سوریې د حلب په ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړي دي. او اروپایي مشانو د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هغه عکس العمل یو وار بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان په یو وروستي پریکړه کې څرګند کړی. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د بیا رغون لپاره د متحده ایالاتو سرمفتش وایي د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتېدو په دې هیواد کې شوي پرمختګونه له خطر سره مخ کړي دي. جان سوبکو پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې هیوادي میلیارډونه ډالر د هیواد په بیا رغولو ضایع کړي، خو د امنیت لا خرابیدل به حالت په محدود سیمو کې شوی پرمختګ هم له خطر سره مخ کړي. د امریکا کانګرس له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې بیا رغونې ته نږدې 114 میلیارډ ډالر ورکړي. جان سوبکو ویلي ډېرې زیاتې پیسې په ډېر کوچني هیواد کې تر ډېرې کمې څارنې لاندې ولګول شوې. اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا د مرستو د ځای کېدو له لویو عواملو دي. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیا رغونې او پانګونې لپاره د بیا رغونې او پانګونې لارې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. وهورا وویل دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو اترو کې مستقیم ګډون نه لري، خو په افغانانو کې د راتلونکي لپاره د خوشبینۍ د پیدا کولو په هڅو بوخت دي. ښاغلي وهورا پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل
We contribute in quite a significant measure to the
موږ د سیربنای پروژو اقتصادي، بشری، منابع او تعلیم په پراختیا کې ډیر زیات مرسته کوو. داس موږ په باور د افغانستان د راتلونکي په اړه د امید سمبول او د نیابتي جګړې شک او تردید پیدا کولو ځواب دی. په کابل کې د هند سفیر ټینګار وکړ چې د ستراتیژیکو متحدانو په توګه به د دواړو هیوادونو اړیکې لا زیاته وده وکړي. په فراه کې چارواکي وایي د کوچنیانو د ګوزن د ناروغۍ وایروسي مهار کړی. د فراه والي اسف ننګ وایي په دې ولایت کې د ګوزن هیڅ نوی پیښن نه ده ثبت کړی. ښاغلي ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د ګوزن د محو کولو لپاره د واکسینو د ویش څلور دورې په بریالیتوب بشپړې شوې او پنځمه یې روانه ده. اسف ننګ زیاته کړه
ټول فراه کې چې زمونږ څومره ټارګټ ماشومان وو په حدود دي 1,000 او 1,000 زمونږ ټارګټ وو چې دغه ټولو ته ورسېدل. په استثنا د یو کله چې په بکوا کې پاتې شوی ده او یو کله دوه کلي په ګلستان کې پاتې شوي دي. فضا عموما داسې ده چې صریح ممانعت د طالب لخوا تر اوسه د واکسین سره نه ده شوی، او همدې خاطره وو چې په یو نیم کال کې موږ نوي حادثه په فراه کې نه ده رختلې.
د اسف ننګ پوینا په فراه کې د کوچنیانو د فلج څلور پیخي مخ کې ثبت شوې، خو دا وایروس وس کنټرول شوی او د خپرېدو مخه نیول شوې. خو په هرات کې د ماسلونو ترمنس په ونخته کې یو ماسل وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان جلانی فرهاد پرون ازادي رډیو ته وویل چې ماسلونو ترمنس ماخام د کلي اردو په سیمه کې جنگ شوی. د هرات امنیه قومندانۍ ویلي چې درې مشکوک کسان د پیخي په تړاو نیولې دي. لکتر لګه سوار لزر کسان وو د نړۍ د سوکوهنې د لوبي د اتل محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. دغه د جنازې لمونځ پرون د امریکا په کنټاکي ایالت کې چې د پکې زیږیدلی و ترسره شو. د جنازې لمونځ د فریډم هال په نوم په هغه سپورتي لوبغالي کې وشو چې محمد علي پکې په 1980 میلادي کال کې خپل لومړی مسابقه ګټلې و. ټول خلکو اجازه لرله چې د محمد علي د جنازي په لمانځه کې ګډون وکړي او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو خلک ورغلي و. د روسیې د دفاع وزارت د ترکیې د ادارت کړي چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون پاتم او نهمه نیټه د سوریې د حلب په ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بمباری کړي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کناشنکوف نن وویل چې په دې ورځو کې د روسیې هوایي ځواکونو په حلب کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی. نوموړي ویلي ترکیې د پخوانیو ادعاو په څیر د خپلې دې ادعا په اړه هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې ګوندې روسیه دی د دې بریدونو تر شا لاس ولري. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې روسیې پر جوماتونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو ملکي اهدافو بمباری کړي. د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د دې هیواد په پولو کې د یوې روسي الوتکې له نسکورولو وروسته د روسیې او ترکیې اړیکې خرابې شوې او انقره او مسکو په یو لفظي ډیپلوماټیک او اقتصادي جنګ کې ښکېل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې لخوا د عراق په شمال کې د نمرود په ښار کې د یو 3000 کلن لرغونی اسوري معبد ویجاړېدل لیدل کیږي. دا د دې ډلې لخوا د لرغونو شتمنیو پر ضد تاسې اقدام ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د جون د میاشتې په نهمه نیټه تایید کړه چې د سټلایټ له لارې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د بابلیانو د معرفت د خدای د لرغوني معبد نبو عمومي د خولي دروازې ته ډیر زیان اوښتې. نمرود د میلاد څخه دیارلس پیړۍ پخوانی اسوري ښار و چې د معاصر مواصل ښار جنوب ته په شل میلو کې پروت دی. دا سیمه د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې ده. د داعش لخوا په خپرو شوو ویډیوګانو کې څرګندېږي چې په مواصل کې د نینوا د تاریخي ښار د دیوال د نیرګال لرغونې دروازه په بلدوزرونو نړول کیږي. لاسادی راډیو نه خبرونه اوري. اروپایي مشانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هغه عکس العمل یو وار بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان پر یو وروستي پریکړه لیک سرګن کړي. د جرمني پارلمان په دې وروستیو کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو وژنه ما وژنه بلل شوې. د ترکیې ولسمشر د جرمني د پارلمان پر هغه یوولس ترکیو له اصله وکیلانو انتقاد کړی چې د دې پریکړه لیک په طرفداري رای ورکړي. ویلي دي د دوی وینه چټاله ده. د جرمني د پارلمان رئیس نوبرت لامرت پر نوویل تصور نشي کولای چې په یوویشتمه پیړۍ کې دي یو ولسمشر چې په ولسواکه توګه انتخاب شوی وي داسې له کرکې او سپکاوي ډګ واخ د یو پارلمان غړو ته وکړي. د ترکیې ولسمشر د جرمني د پارلمان غړي پر دې پریکړه لیک د رای ورکول له کبله بې اصوله بللې. ویلي دي دوی د کردستان د کارګر ګوند څخه ملاتړ کوي چې ترکیه ورسره په خونړۍ جګړه کې ښکېل ده او د ترهګرۍ ننګه کوي. د جرمني د پارلمان رئیس دا نظر رد کړی چې ګوند د دې پارلمان غړي دي د ترهګرو ملاتړ وسی. د اروپا د پارلمان رئیس مارتین شولس هم د ترکیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي د اردوغان دا ډول څرګندونې به د نړیوالو اړیکو لپاره ښه عواقب ونه لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادې راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په بورو چې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د سولې د پروسې په هدف جوړه شوې او ټولې خواوې باید په دې لړ کې د مثبتو شرایطو د رامنځته کولو لپاره ګډ کار وکړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سولې د خبرو اترو د ضرورت په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز یوار بیا څرګندونې کړي. دا د څرګندونو په اړه ریپورت لرو. دا به هم واورې چې د افغانستان ولسی جرګه وایي ډېر زر به په د ولسمشر د هغه تقنینی فرمان په اړه په عمومي غونډه کې بحث پیل کړي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه دی. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د ځینو لورو په وینا د ښځینه پولیسو شمیر باید زیات شي. دا موضوع هم څېړو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم په دې یو ساعت خبرونه کې له یاده مباسم. دا ساده راډیو ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د سولې د پروسې په هدف جوړه شوې او ټولې خواوې باید په دې لړ کې له مثبتو شرایطو رامنځته کولو لپاره ګډ کار وکړي. د څرګندونې د دې وزارت ویاند کړي. نوموړي همداراس په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو برید ته په اشاره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان د ځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د چین د خارج چارو وزارت وایي ټولې اړوندې خواوې باید هلې ځلې وکړي چې په افغانستان کې د پخلاین لپاره مثبت شرایط رامنځته شي. د دغه وزارت لخوا د پنجشنبې په ورځ ناوخته یوې خپرې شوې خبر پاڼې د یاد وزارت د ویاند هونګلی په حواله ویلي چې نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ په لړ کې د پاکستان هلې ځلې ومني. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ په لړ کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې چې تر دې دمه 15 غونډې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وان هونګلی دغه کمیټې ته په اشاره ویلي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره اړخیزه کارډونیشن کمیټه د افغانستان د پخلاینې په هدف جوړه شوې او ټولې اړوندې خواوې باید دغه هدف ته د رسیدو لپاره ګډ کار او مثبت شرایط رامنځته کړي. نوموړي د پاکستان په خاوره د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژلو ته په اشاره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی وکړي. بې پیلوټ الوتکو تیر میاشتې په 28 نېټه د پاکستان د بلوچستان صوبې په نوشکي کې پر یو موټر برید وکړ او بیا وروسته امریکایي چارواکو وویل چې په دغه برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژلی دی. دا برید تر هغې درې ورځې وروسته وشو چې د رسنیو راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د څلور اړخیزه کمیټې په 15 غونډه کې پرېکړه شوې وه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره باید خبرو اترو ته چانس ورکړل شي. پاکستاني چارواکو دغه برید پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری وباله او د دې تر څنګ یې وویل چې دغه برید د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټې کوششونو ته هم زیان رسولی دی. که څه هم د طالبانو د مشر تر وژل کېدا وروسته لا تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو او د څلور اړخیزې کمیټې برخلیک نه دی څرګند، خو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار مخامخ خبرې اترې دي او ټینګار کوي چې دا کار د څلور اړخیزې کمیټې له لارې کېدای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په خبرونه کې مو په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو متبادله لار خبرې اترې دي او مذاکرات دي. نوموړی وایي چې امریکا او متحدینو یې له تیرو 15 کلونو راهیسې هڅه وکړه چې په پوځي لاره کامیاب شي، خو په خبره یې چې دا لاره کامیاب نه شوه. نوموړی همداراز وایي پاکستان له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. په دې اړه به هم تفصیل په بل ریپورت کې واورو چې له پېښور د ازادي راډیو همکار راستولی.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د سولې راوستلو په لړ کې د پوځي لارې تر ناکامېدو وروسته مذاکرات یوازینۍ متبادل لار ده، خو ټینګار کوي چې دا هدف په څو ورځو او هفتو کې نشي ترلاسه کېدی. ښاغلی عزیز د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خارجه چارو په دفتر کې د خپل حکومت د درې کلنې دورې په بریاوو او ورپېښو ستونزو په تړاو خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې له چین، امریکا، روس، افغانستان او د منځنۍ ایشیا له هېوادونو سره ښه اړیکې لرلې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه نقطه ده. د عزیز په خبره پاکستان د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هېوادونو سره ښې اړیکې غواړي او زیاتوي پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې کردار ولوبوي. د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوه چې تر دې دمه 15 غونډې کړې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه د تېرې میاشتې په 13 نېټه په اسلام آباد کې وشوه چې بیا تر دغې غونډې یوازې درې ورځې وروسته په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شو. ښاغلی عزیز خبري غونډې ته وویل چې دغه برید د افغانستان د سولې پروسې ته زیان رسولی او په خبره یې چې په دې اړه بل امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. که څه هم نوموړي د امریکا د بې پیلوټ الوتکو برید د افغانستان د سولې پروسې ته زیان رسوونکی وباله، خو د دې تر څنګ یې مذاکرات د افغانستان د شخړې د حل یوازینۍ لار وبلله او وویل چې څلور واړه هېوادونه باید په دې لړ کې کوششونه وکړي.
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ 15 سال سے افغانستان، امریکہ اور اس کے جتنے اتحادی تھے.
کوم بنیادی خبر چې زمونږ د نو هغه دار چې 15 کالو راځي چې افغانستان، امریکا او اتحادیانو کوشش کولو چې پوزي لار دی کامیاب شي او یو لک ډیر زره اتحادی ځواکونه دا کار کولو خو کامیابی تر لاسه نشوا. اوس چې د دې متبادل دین او هغه مذاکرات دي خو هغه په اوسو ورځو یا هفتو کې نشي کېدی. هغه لپاره وخت او کوششونه د سلور وړو ملکونو لخوا پکار دي. نو موږ په دې لار خپل پالیسی مخ په وړاندې بوزو او هیله ده چې افغانستان به هم موږ سره اتفاق کوي چې دا عمل مخ په وړاندې بوتل پکار دي.
عزیز همداشان په قبایلی سیمو کې تر هغه پر ضد ضرب اعظم پوځي عملیاتو او د نېشنل اکشن پلان یادونه هم وکړه. ویل چې تر هغه د مخنیوي په لړ کې دغو اقداماتو ښه نتیجه ورکړي او په تر هغه ریزو پیښو کې سرګند کمی راغلی دی. د خارجه چارو سلاکار په وینا د پاکستان خارجه پالیسي له ټولو هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي تعلقاتو ته په وده ورکولو جوړه شوې ده. نوموړي په تېرو دریو کلونو کې د خپل حکومت په بریاوو کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه تر ټولو لویه بریاو بل لو زیاته کړه چې له دې پروژې څخه د پاکستان اقتصاد تر ډېره ځای ښه کېدلی شي. ښاغلی عزیز همدارس خبریالانو ته وویل چې پاکستان له هند سره د مذاکراتو عمل جاري ساتل غواړي او په خبره چې په جنوبي ایشیا کې د طاقت توازن د برقرار ساتلو پرېکړه به پاکستان کوي.
و موریدل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدل ګڼلې ده. عزیز پرون په اسلام آباد کې ویل چې پاکستان باید د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره ګډې پولې نږدې وساري او کنټرول باید ور باندې ټینګ کړي. فرشتي جلال زئی په دې موضوعاتو د اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر او په پاکستان کې د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال سره مرکه کړي او پوښتنه یې کړي چې په دې اړه د افغان حکومت دریسته دي.
د ټولې موضوع په کوم شکل چې دوی وړاندې کوي موږ سره موافق نه یو. موږ ستونزه او واشینی د پاکستان څخه د دې څخه نه ده چې د دې پول نه د پولې لارې د سرحدر راوړي. موږ مسله په عامو شهرونو کې د پاکستان د چې د طالبانو مشرتابه دوی سیږي په کوټه شو لکه په خور شو لکه کراچۍ شو یو څوک چې دغه رقم جنگ په افغانستان کې روان دي د مشرتابه ته ضرورت لري، د فتوا ته ضرورت لري، د تشویق ته ضرورت لري، د تنظیم ته ضرورت لري. تنظیمونه په سرحدونو کې نه کیږي، سرحدونه په عامو شهرونو کې کیږي. سرحدونه زمونږ د خلکو پولې زمونږ د خلکو د تګ راتګ لارې دي دیخوا او اخوا ته د مشترک قومي خلق ترتیبي د خصوصا د پاکستان او افغانستان د اړیکو د بهتروالي لپاره د خلکو تګراتب کی څومره اسانه کیږي دا متاور دی نه دا چې په دې کې ستونزه رامنځته شي.
آیا فکر کوي افغانستان څخه د پاکستان امنیت خرابېږي؟
موږ یې برعکس فکر کوم. ولې نه، وخت کې چې په افغانستان کې امنیت خراب وي سل په سلو کې په پاکستان په امنیت باندې دا تاثیر گزاره ده.
څو ورځې مخکې چې دغه د سرحد لانجه و ما په کابل کې د پاکستان د سفارت سره د دوی د سیاسي نماینده سره خبرې وکړې. بیا وروسته د افغانستان حکومت ویل چې موږ د ډیورنت خط په رسمیت نه پیژنو. آیا تاسو په دې ارتباط دغه خپل خبره مو رسمه د پاکستان حکومت ته کړې ده؟
نه، موږ دغه یو بحث موږ په منځ کې نه دی راغلی. موږ بحث زیات خصوصا په افغانستان کې په روانې جګړې باندې کومه حمایه چې البته حمایوي مراکز چې په دې خواله دي په دې باندې او څلاري چاري لټول کیږي چې په دغه کې د پاکستان رول مضبوط ووسی. هغه کتابه موږ ترمنځ څه فطوري ډیورن مسله مستقیما قطعا د بحث باندې نه دره.
د سرتاج عزیز په خپل خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې 15 کاله کوشش وکړ چې له پوځي لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو دوی ویلي چې دوی ناکام سول او اوس یوازنی بدیل مذاکرات دي. آیا تاسو دلته داسې فکر نه کوئ چې پاکستان ډیر په څلور اړخیزو مذاکرو کوشش کوي چې وایي مدعي سستو ګواچو، نو دغه سي د پاکستان دلچسپي څه ده؟ تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
خیر، د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي دا د افغانستان په ګټه ده، مګر موږ خپل په دې کوي چې سولې د افغانستان لپاره د جنگ څخه بهتره ده. سولې په هغه وخت کې دی شي چې دوه خواوې د جنگ د سولې په خبرو باندې راځي. د افغانستان حکومت د سولې لپاره بدون شرایط د البته په طالبان کې داسې ډلې مشتلې چې دوی تر زیږی برېدونه کوي. د 14 اپریل کې حمله چې په کابل کې وشوه چې په سلګونو کسان بې ګناه شهیدان شو، اکثر یې غریب خلک وو، مګر حتی دوی ته د مذاکراتو دروازې خلاصې کړې. په دې معنی ده چې د افغانستان د حکومت په خبرو کې ستونزه نشته، مګر طالبانو په متداول توګه باندې سره حیرت کړل ده. په وخت کې چې د جنگ لارې او څوک انتخابوي نو حالي عقل خپل ځان دفاع حق دا بل لورې بدولې.
زاخل ول صاحب، د افغانستان حکومت وړه جالبه تجربه وکړه له حزب اسلامي سره د سولې، ولی نو د افغانستان حکومت له دغه تجربې نه له دغه تاکتیکونو نه چې د حزب اسلامي سره د سولې موافقه ته ځان نږدې کړ له طالبانو سره په دغه دغه باندې استفاده نه کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
خدای دې وکړي چې دا یو مثال وګرځي. ما مخکې دا خبر ته اشاره وکړه. نیوزیلا اسلامي خبرې په دې پړاو کې ما شروع کړې. دلته په پاکستان کې د دوی د مشرانو سره بلنه ما وته وکړه، لومړني خبرې هم درته وشوې، بیا همدا انتقال شو کابل ته. په کابل کې دوام په دوه میاشتو کې خبر راټول شو.
خو تاسو اوس په پاکستان کې یاست، د طالبانو مشران هم تاسو وایست چې په پاکستان کې دي، نو خدای هم راټول کړي خبرې سره وکړي، څنګه نه شي کولای؟
خیر خیر، د خدای په طالبانو کې دومره ازادي پیدا کړي چې هغه وکولای شي چې هغه د موږ سره تماس ونیولی شي او هغه د موږ سره ناسته وکړی شي. نو متاسف یم چې بیا به په ډېر چټک سره موږ وکولای شو چې یو ځای ته ورسیږي سره، مګر په اسلامي کې دغه ازادي وه، دغه استقلالیت پکې و چې کېناسته خبرې وکړي او نتیجې ته ورسېږي. زما امید دا دی چې پرېکړه طالبان هم دغه لاره خپل کړي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سرتا جزیز په ورستیو څرګندونو یې نظر څرګندوه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په دې ورستیو کې د افغانستان د لوی لارو امنیت تر بل هر وخت ډیر د اندېښنې وړ ګرځېدلې. د ولسی جرګې یو شمېر غړو او کارپوهانو د لوی لارو په امنیت اندېښنې څرګندې کړې. د حدیث پردیس په ریپورت کې اورو.
په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول تر بل هر وخت د خلکو ولسی جرګې اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د دا ډول پیښو تکرار د خلکو پر روان بد اغېز کوي او جدي ستونزې به رامنځته کړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي خالد پښتون د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک په لویو لارو کې د ناامنۍ لامل د پولیسو د پوستو او طالبانو ترمنځ معامله ګڼي.
څو څو دلی مسافرینو دا شکایت کړی دی چې موږ نارې ویلې دي، ژړلې مو دي، او پوستو ته چې تاسو خو حداقل خطایي ټکان خو وکړي چې تاسو حداقل موږ دې د طالبانو د جنجال خلاصو. پوستې هېڅ علاقه نه ښکاره کوي، حتی په اکثرو ځایو کې دا ویل کېږي چې پوستې د طالبانو سره پروتوکول لري.
په لویو لارو کې د ناامنۍ او د مسافرو د برمته کېدو د تازه پیښو څخه په شمال کې له دوو پیښو یادونه کولای شو. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کندوز تخار پر لویه لاره و څلوېښت مسافر له دوو موټرو ښکته کړل او نامعلوم ځای ته یې له ځان سره بوتلل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې د برمته شویو مسافرو ډیری کسان خوشي شوي او یوازې نه تنه له طالبانو سره بندیان دي. له دې پیښې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شنې تپي سیمه کې یو سلو نوي تنه د طالبانو له لوري وتښتول شول چې له ډلې یولس تنه ووژل شول او اته تنه لا هم له طالبانو سره دي. څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره هم د یرغمل بېلابېلې پیښې وشوې چې ځینې مسافرین آن پکې ووژل شول. دغو پیښو ته په کتو امنیتي کارپوهان کمزوری مدیریت، فساد او د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي په لویو لارو کې د ناامنۍ لامل بولي. پوځي کارپوه جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د پیښور شورا په شمال کې د لویو لارو د ناامنۍ کېدو هڅې کوي. دوی د افغانستان په شمالي سیمو کې پاکستان د طالبانو 15,000 کسیز ځواک د بدخشان په بیلابیلو حوزو او سیمو کې ځای پر ځای کړی او ملاتړ کوي چې یو هدف یې د لویو لارو د امنیتي وضعیت تهدید دی. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې وضعیت په لویو لارو کې ښه شي او په دې برخه کې تازه اقدامات هم کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي دای وی په لوی لارو کې د ډیرو پوسټو جوړول او دوامدار غزمی هغه څه دي چې ټاکل شوی ډیر شي. د تیر وخت په پرتله د هغه حلیزل دي چې د سره باد دښمن د هر ډول تهدید او رانکاریو مخاوني ول شي. پوځي کارپو جاوید کوهستاني وایي چې طالبان غواړي لیوی خوا په لوی لارو کې دولتي کارکونکو او پیژنی او انتقام واخلي او لبل پلوا د لوی لارو امنیت ګډوډ کړي. خغلی کوهستاني وایي چې امنیتي بنسټونه باید د لوی لارو په غیسمنو سیمو کې نورې پوسې هم جوړ کړي او په لوی لارو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته کړي.
د ننګرهار مدني فعالان وایي ولایتي اداره په خپلو فعالیتونو کې پاتې راغلی او د زورواکانو سواکمنتیا او د امنیتي وضعیت خرابوالی له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. دوی وایي مرکزي اداره باید ننګرهار ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه به له ننګرهار د شاه محمود شینواري رسولې رپورټ واورو.
د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ څو د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او په تشکیلاتو کې بدلون راولي. د انسان تښتونکو پیښې ډېرېدل، د امنیت خرابوالی، د قومي مشرانو وژنې او د ځمکو غصب هغه موارد دي چې مدني فعالان ترې شکایت کوي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو شمیر مدني فعالانو په جلال آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید ننګرهار ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې غونډه کې مدني فعال نورغاز وکوویل د ننګرهار امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی.
تقریبا جلال آباد خار دروازو تر رسیدلې ده. د دې په خوا کې اختطاف چې زمونږ د ډېرې ننګراریانو ژوند دی ګواښلی دی او ډېرې سرمایدار خپل سرمایه د دې څخه وایستلې. د دې په خوا کې اداري فساد په خپل اوج ته رسیدلی دی او په دې کې ډېرې لوړ پوړي چارواکي د ننګرهار ملوث دي. د دې په خوا کې د قومي سپین ږیرو وژل د یو پلان شوي دسیسې په اساس باندې موږ یوازې په تیر هفته کې د رئیس د انکشافي شورا د غنی خیلو د وژل کېدو، دغه رنګه د سید عبدالوکیل پاچا چې یو جهادي قومندانو د هغې وژل کېدل او د نو دوه تنو نورو قومي سپین ږیرو د وژلو شاهدان استو.
په ختیځ کې د ځوانانو د ملي یووالي ټولنې مرستیال عبدالرحمن ماوین بیا د ولایت پر رهبرۍ نیوکه وکړه او زیاته کړه چې دا ستونزې د ولایتي ادارې د کمزورتیا له امله رامنځته شوي.
داسې ډېر نور ناخوالې دي، اداري فساد دی، مافیا ده، غصب دی، رشوت دی، دا ټول په دغه ننګرهار کې ورځ تر بله وده مومي. زمونږ په اولسي جرګه کې د وکیلانو نه د مشرانو جرګې محترم غړو نه د ننګرهار ولایتي شورا ځوانو وکیلانو نه هغه مبارز وکیلانو باندې زمونږ غږ دی چې راپاسې دغه ننګرهار ژغورنې ته ضرورت لري. ډوبېدو حالت کې دی، دلته بدحالي ده.
دغه ځوانانو پر ولایتي ادارې دا نیوکه هم وکړه چې دوی د ځوانانو پر وړاندې ستونزې جوړوي او ترمنځ یې بې اتفاقۍ ته لمن وهي. بلخوا د ننګرهار د ولایت وینا تاوله خو ګنې بیا دا موضوع رد کړه چې ګنې د ولایت اداره دې د ځوانانو ترمنځ بې اتفاقۍ ته لمن وهي. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په لسګونو انسان تښتونکي نیول شوي او ګڼ شمېر کسان د تښتونکو له منګولو آزاد شوي چې دا د ولایتي ادارې لاسته راوړنې دي.
هر هغه موضوعات چې دغه ډول انتقادونه کېږي ښه به چې د شواهدو پر بنا شریک شي. موږ ژمن یو کثیر شواهد شتون ولري سواب وایو. موږ لا هم هڅه کوو چې په خپلو چارو کې لا ګړندیتوب راولو، خوالی راولو او هر مهال مو د دې ټولنې د بیلابیرو کسانو څخه بیلابیرو ډلو څخه نظرونه اخیستل او موږ خپل فعالیتونه په همغږۍ سره مخکې.
مدني فعالانو داسې مهال د ننګرهار د وضعیت په اړه خپلې اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې چې تېره اونۍ په غنیخیل ولسوالۍ کې درې تنه قومي مخور د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په پرله پسې ډول ووژل شول او د سیمې خلکو په یادو پیښو کې محلي اداره ګرمه ګڼلې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد جمهور ریاست لپاره هیلری کلینټن له کاندیدې ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر اوباما پرون ویل چې کلینټن د امریکا د جمهور ریاست لپاره غوره انتخاب دی او ساری نه لري. په دې اړه به د فرشتې جلال زئی ریپورت واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن د جمهور ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي ورکړه.
I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it.
سه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلینټن به یې ډېر ښه پر مخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برنی ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شي چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو هیلری کلینټن او برنی ساندرز وطن پال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا، په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د ښو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره ډیموکرات کاندید برنی ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبردارانو ته وویل چې خپل کمپاین به جاري وساتي. که څه هم هیلری کلینټن ادعا کړې چې د جمهوری غوښتونکي ګوند له لوري د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا ډیموکرات ګوند د جمهوری ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوره کړي. برنی ساندرز همداراز ټینګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعاتو او سیاست به د یو شمېر میلیونرانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره مبارزه جاري وساتي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې شوې. ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته پام وکړئ. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو په دې هیواد کې شوی پرمختګ له خطر سره مخ کړی. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیا رغونې او پنګونې له لارې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. لږ تر لږه 14 کسانو د نړۍ د بوکس د اتل محمد علي د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړ. د روسیې د دفاع وزارت د ترکیې دا ادعا رد کړه چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په 8 او 9 نیټه د سوریې د حلب په ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بمباری کړي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې په یو ویډیو کې وبخید اسلامي دولت وسلواله ډلې یو ویډیو خبر کړی چې د دې ډلې لخوا په کې د عراق په شمال کې د نمرود په خار کې د 3000 کلن لرغونی اسوري معبد ویجاړول څرګندېږي. اروپایي مشرانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هغه عکس العمل یو ور بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان پر یو وروستي پریکړه لیکي څرګند کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د هیلری کلنټن له کاندیدای ملاتړ اعلان کړ. د سانتاس کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر او بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د مخام لو نه بیا د سهار تر او په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته غوږی د خبري مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي. داونه دا ته پنځم ټکړې
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
په ټوله کې د پکتیا ځوانان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. یو لوی ستونزه د منفي رواجونو شتوالی دی. دا چې ځوانانو د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې څومره کار کړی دی د نن ورځې بحث موضوع مو هم دا ټاکلی. پکتیا کې ځوانانو څومره د منفي رواجونو مخه ډب کړي. د بحث ګډونوال مو دی د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل، د پکتیا پریس کلب مشر احسان الله مهجور، ځوان او مدني فعال شکر کامران، درې واړو ته ښه راغلاست. په پیل کې وکیل صاحب تاج محمد منګل، تاسو پښتو سی په پکتیا کې کوم داسې منفي رواجونه دي چې پکتیاوال ځوانان ترې کړیږي؟
پکتیا کې مختلف برخو کې ځینې منفي کړنې یا منفي دودونه دي چې ځوانان ورسره مخ دي، چې د هغوی له جملې څخه یو څه کم شوي او یو څه شته دي. هغه لوړ ولور و چې دغه ستونزه وه، یا پخوا به په بدو کې د نجونو ورکول ول د ستونزو، او بل همدارس مختلف برخ یعنی ودونو کې لوړ مصارف لهدا زیات، یا سیالۍ، یا همدارس په نور برخ کې مختلف ددونه ول چې پکتیا ولایت کې شتون درلود. خوشبختانه باید وایو په یوه بدبختانه بدني خوشبختانه سي لمن دتللی، یا ورشيوي، یا یو څه رقم شوي د چېغو له جملې څخه لوړ ولور د پکتیا په مختلفو ولسوالیو کې کومي ته هدونه یا کومي پریکړه شوې دي چې د ولور اندازې ټاکلې ده تر 2.5 لکو نهایي هدي تر 3 لکو پورې ده. یعنې تر دغه زیات په ولور څوک وانخلي، محل دا چې مخکې 12 لک افغانۍ، 10 لک افغانۍ، هم تر 40 لک افغانۍ پورې دغه ولور و چې زمونږ ځوانانو نشوي کولای، یو کورنۍ چې بچیان ودونه نه دلدل یو نه شو کول چې خپل بچیان ته ودونه وکي، یا غځوانان چې ودونه نه دلدل یو به د همدغه ولور دی پر کولو دی پر په کچا کې ډول عربي هیوادونو ته سفرونه کول، یا تر دې زیات بار اخلي تر څو دغه ولور رقم کې عربي هیوادونو ته ویزا اخلي، هلته د مزدورۍ غریبۍ دی پر دې کلونه کلونه هلته اړوي تر څو دغه ولور پوره کړي. ډېری دغسې ځوانان هم شته، دغسې خلک هم شته چې د هغوی د ولور د نه پوره کېدو له امله یعنی کلونه کلونه هلته پرته دي، حتی ځوانانو د ګیرې او د سر ویښتان سپین شوي خو ولور یې پوره کړی نه ده، یا ځوانان هلته سپینګیر شوي. دغه ډېر منفي دود و. بل په بدو کې د نجونو ورکول ستونزه وه. خوشبختانه وای دوی چې تر دوه کالو کې تر اوسه ما په پکتیا کې داسې کومه پیښه نه ده لیدلې، یم داسې نه دي اورېدلې چې په پکتیا کې د په بدو کې نجونې ورکړ شوي، حال دا چې مخکې دغه ستونزه موجوده وه، یا دغه منفي کړنه موجوده، یا منفي دود موجود خو اوس نشته. بل لوړ مصارف دي په ودونو کې، ډېری دغسې ځوانان یا دغسې ملګري دوستان پېژنو چې د ځوانانو یا ملګرو له خوا ورته خاص پروګرامونه جوړیږي، یعنی هغه لوړ هغه مصارف چې کېدل یغو مخه یو تر کمه شوې ده، یعنی د ودونو کې د واده ترسره کول دغه هغې ده، یعنی هلته په بانډار ډول لمانځل کېږي، یا غزل شپه ورته جوړوي، یا په مختلفو مشاعرې ورته جوړوي چې هم اقتصادي ده او هم ټول هغه ځوانان دوستان پکې راټول شوي وي. دغسې ځینې نورې منفي کړنې هم شته، خو په یوه وار د ټولو منفي دودونو اورول ستونزمن دي. وخت غواړي، انشاءالله موږ وخت په وخت کار کوو تر څو د ځوانانو په وړاندې دغه شته ستونزې او مشکلات یو څه رقم کړو.
ډېره مننه مهجور صاحب، تاسو د پکتیا پریس کلب مشر یاست، او دلته رسنۍ هم تاسو وینئ، محلي رسنۍ او نړیوالې رسنۍ دوی هم کار کوي. د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې د رسنیو رول څومره و په تېرو دیارلس څوارلسو کلونو کې؟
رسنیو په نه یوازې داسې د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې کار کړی دی، بلکې د نویو خیریه کارونو یا د ځوانانو خیریه یا هغه ځینې رضاکارانه کارونه واغو ته هم ځوانان هڅولي دي. د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې دا ویلی سمه سي، وخت په وخت په کومې سیمه ییزې راډیوګانې چې دلته دي په هغو کې بحثونه جوړ سوي، ځوانان کېنول سوي، قومي مشران کېنول سوي، دینی عالمان په بحثونو کې ګډون کړی دی. هغوی د اسلام له نظره هغه څه سي سیمه ییز بد رواجونه د اسلام له نظره هغه غندلي دي. په دې سره راډیو تر ټولو نه اسانه او ارزانه رسنۍ ده، په هر کور کې اورېدل سوې ده، نو ډېر تاثیر یې کړی. یعنی هغه د منفي رواجونو په لمنځه وړلو کې کله چې بحثونه جوړ سوي دي ډېر رواجونه یې راکم
کړي. تېرو دیارلسو کلونو کې کوم داسې رواجونه په پکتیا کې اوس هغه رسنۍ اخیستي دي هغه منفي رواجونه اوسي؟
موږ مخکې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، بد په بدو کې د نجونو ورکړه وه، سدا مخکې دلته رواج وه، فرضاً قتل به ورور وکړه، ستونزې به خور تېرولې، یا جګ ولور اوسې نجونې به کلونه کلونه زړې بس، یا ځوانان به د غټ ولور د مصارف به نه سوی پرې کوي، غټ ولور دپاره به پیسې نه وي ورسره، به نورو هیوادونو ته به تلل، یا به یې په غلا او شکو باندې لاس پورې کوو. نو دغه هغه عمده هغه دي بد رواجونه دي چې له منځه تللي، او داسې رسنیو د خیریه کارونو په راوستلو کې ځوانان دې ته راولي، دې ته رامات کې دې ته راوبلي چې خیریه کارونو کې هغه دا دي چې ډېر ځوانان دي چې دوی به مخکې خپلې وروڼه یا خویندې به زده کړو ته نه پرېښول. اوس که موږ تاسې وګورو، هر رور خپله خور د ترلو وروریره یا خور زه زده کړو ته پرېږدي، دا یوه معمول خبره ده. ورته په دوهم قدم کې ځینې ځوانان اوسې مخکې به د وینې د ورکړې نه ډارېدل، ځوانان اوس خپله ګروپونه یې جوړ کړي دي، ډلې ډلې سل کسان یو نیم سل کسانو خپل نما صف کړي دي وینې ځینی ګروپ د ارتیا په وخت کې خلکو ته وینه ورکوي. زده خپلم د رسنیو رول په خیریه کارونو کې د ځوانانو رابلل دې ته ورته ډیر څه دي چې ځوانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې په دې سیمه کې د رسنیو په ډګر کې بدلون راوست.
ډیره مننه کامران صاحب. تاسې هم راته وایي تاسې په مدني فعالیتونه کوئ، چې تاسې څه کړي دي په دې برخه کې؟
وکیل صاحب مهجور صاحب ځینې خبرې وکړې. په ټوله کې هغه منفي بدلونونه چې اوس یا کم شوي دي او یا لمینځه تللي، په دې کې ډیره روښانه برخه یا ډیره برخه د ځوانانو وه. یعنی ځوانانو دې ته کار کړی دی که هغه د مدني ټولنو په چوکاټ کې وو، که هغه د نور رضاکارانه فعالیتونو په چوکاټ کې وو، دوی بیلابیلو برخو ته کار کړی دی. مثلا مهم موضوع چې نن سبا شکر ډیر نجونې مکتبونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، دا د ځوانانو کارونه. مثلا هر چا لکه مهجور صاحب سویل خپلې خویندې بوتلې ښوونځي ته، دې ته زمینه برابره کړه چې د ټولنې نور خلک یا هر څوک کورنۍ وي مکتب نه وروسته خپلې د کور والا میرمنې یا نجونې پوهنتون ته ولیږي. له دې نه بغیر د بدو کې د نجونو ورکړه دا ډیره بده مسله وه. مثلا یو چا به بد به یې وکړي او ستونزې به بل ګاللې. دې برخه کې واقعا پراخ کمپاینونه شوي دي د خلکو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیلابیل ورکشاپونه یې بولي، سیمینارونه نومر تاخلي، هر څه برخه کې په ولسوالیو کې، په کلیو کې، په ښار کې دې ته غونډې جوړې شوې دي، قومي مشران ورته رابلل شوي دي.
یعنی دغه کوئی ادارې هم کار کړی، تاسو سره مرسته کړې په دې برخه کې؟
فکر نه کوم چې په دې کې تر ډېره برخه دولتي ادارې برخه اخیستې وي، بلکې غیر دولتي ځینو ادارو یا موسسو یا انجیوګانو په دې برخه کې مرسته کړې ده. او هغه طرحې چې ځوانانو د ناسمو دودونو د لمینځه وړلو لپاره لرلې، هغه ته د عمل ورکولو برخه کې مرسته کړې ده. نو په دې کې ځینې نورې ستونزې یوازې دا ستونزې نه دي چې دا موږ یاد کړو، مثلا ناسم دود یا مثلا د رضاکارانه فعالیتونه دي یا د زده کړو ته د لارې ورکولو کارونه دي، ځینې داسې کارونه دي. مثلا یو ځوان به نشوی کولی د خپلې خوښې اظهار وکړي. یو ډېره مهمه مسله کې چې واده وي، نشوی به کولی ووایي چې یاره زه د خوښې واده وکړم، او ټول ژوند به په ستونزو کې تېرو. خو اوس که وګورئ نو دا مسله تر ډېره عامه شوې ده. هر څوک کولی شي خپله خوښه وکړي، ان تر دې پورې چې اوس په نجونو کې هم دا یو اسلامي مسله ده چې هر څوک باید خپله خوښه وټاکي. نو د خوښې ودونه کول اوس یو څه زیات شوي دي. دا هغه مسله وه چې واقعا یو غټه ستونزه یې رامنځته کوله. او د شخړو په لمینځه وړلو کې ځوانانو ډېر کار کړی دی. مثلا یو ډېره مشهوره خبره چې خپل نږدې خپلوان یا ترزوی ته تربور نوم ورکه او جنګ ورسره وکړه. اوس تر ډېره پورې د نیکمرغۍ خبره ده چې تربورګلوي یا دښمني او شخړې دا هم راکمې شوې دي، چې دا د ځوانانو د فعالیتونو نتیجه ده.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، بیا هم هغه اورېدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس موږ له راډیو سره یو ځای شوي دي. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د پکتیا کې ځوانانو څومره د منفي رواجونو مخه ډب کړې او څومره توانېدلې دي چې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه په خپل وخت په خپلو سیمو کې ورورسوي. د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل، د پکتیا پریس کلب مشر احسان الله مهجور، ځوان او مدني فعال شکر کامران. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. وکیل صاحب، په لویه کې کوم داسې کارونه وسول چې دغه منفي دودونو او رواجونو مخه ډب کړه داسې په اسانۍ سره؟
د ملګرو د خبرو په تایید، په لویه کچه کې یو دا چې عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره شوي، رسنیو خپل مسؤلیت ادا کړی، خپل رسالت ادا کړی، په دې به سترګې پټې نه شي. همدارنګه زموږ دینی علما کرام د ممبر د لارې دوی واز او نصیحت کړی. یو لوی عامل چې موږ بولو هغه په دی ولسونو د تعلیم کچې د لوړېدا خبره ده چې ملک مخکې چې مهجور صاحب ورته اشاره وکړه، مخکې په پکتیا کې ځوانانو ته د تعلیم د کولو اجازه نه ورکول کېده. حال دا چې اوس هغه سیمې هغه ولسوالۍ چې مخکې همدغه ناوړه دود موجود ول، غواړي چې نجونې په تعلیم وکړي. حتی د نجونو دپاره د ولسوالیو نه کډې کړي د مرکز ګردیز ته راغلي دي تر څو خپلې لوڼې یا خپلې خویندې د تعلیم څخه برخمنې کړي. نو همداراز هم ځوانان تعلیم حاصل شول، هم د نجونو برخه کې تعلیم کچه یو څه لوړ شوی. یعنې په مجموع کې د تعلیم له برکته د ولس شعور یو څه لوړ شوی. همدا لامل ده چې ځینې منفي دودونو ته د پای ټکی یا په نږدې ورځو کې یا په نږدې وختونو کې که حالت همدغسې دوام کوي، تعلیم کچه په همدې ډول روانه وي، نو ډیر زر به دغه دودون ته د پای ټکه کې خودل شي. یعنی لوی لامل یې د رسنیو د ممبر او په مجموع کې د تعلیم د کچې د لوړېدا غوا ده موضوع ده چې دغه ناوړه دود ته پای ټکه.
ډیره مننه مهجور صاحب. دغه منفي دودونه سي تاسې وایي چې مبارزه ورته وسوه په تیرو کلونو کې او ځینې منفي دودونه له منځه تللي، ځینې راکم شوي دي، بیا هم ځینې ځوانان ترې ځورېږي. اسې ترې ځورېږي هغه کوم موضوعات دي چې اوس هم ځوانان ورسره لاس او ګرېوان دي؟
زما نظر که څه هم موږ یا ځوانانو په دې برخه کې ډیر کار کړی دی، بدلونونه راوستي دي، ولی اوس هم ځینې ستونزې شته. هغه دا دي چې یو خو کله چې ځوانانو په دې برخه کې بدلون راوست، ډیرو مدني ټولنې جوړې کړې، په ولسوالیو کې د ځوانانو شوراګانې جوړې شوې، په دې سره دوی ډیر وتوانېدل له دغې لارې نه بدلون راولي، ولی د دوی ترمنځ یو منفي رقابت رامنځته شوی ده. دغه د ځوانانو د ستونزو په له منځه وړلو کې یو غټ ټکر ده، ځکه چې یو ټولنه یا یوه شورا د بلې شورا هغه نظر یا کار ته خنډ کېږي، د هغه نظر ردوي. بل ځینې دغه سیم منفي هغه راغلي دي، مخکې به په پکتیا کې په هر یو مسله کې یا به چیغه راوتله، سي به یو اصطلاح ورته ویل دي، یوې مسلې دپاره به ټول په یو ځل راوتل، ډول به یې واهه، یا به په کومه امنیتي مسله د سیمې به هغې دپاره به اربکۍ راوتولې. دغه څه بدبختانه سې له منځه تللي دي. په دې برخه کې ځوانان یو څه له ستونزې سره مخ شوي.
یعنی داسې خبره دا ده سې که زموږ منفي رواجونه له منځه وړي دي، خو ځینې منفي رامنځته هم راوړي.
او ځینې منفي دودونه منځته هم راغلي دي. مخکې به په کلي کې به یو غټ کار یا ملي کار به و، هغه به د اشر یا پګړې په ډول ځوانانو داوطلب براتل رضاکارانه هغه کار به کاوه، که به سهار نه تر ماښام هم دوی به کې لګیا وو، ولی اوس دا څه له منځه تللي. یا مخکې ما ویل د یو مسلې دپاره به اربکۍ راوت د کلي، اوس هغه نسته بدبختانه. اوس هر څه په پیسو دي، یو څوک وایي که دلته امنیتي ماته د پولیس ونیسي، دلته که امنیتي ماته د اردو ونیسي، خو پخوا پکتیا کې داسې نه وو. یا مخکې به یو کار و، هغه به د کلي ټولنیزه مسله به باید اشر یا پګړې په مرسته سر ته رسوله، اوس وایي دې ته باید ماته کلیو پراختیا ریاست راسي، دا ماته جوړ کړي، زراعت ریاست دې راسي، دا دې ماته جوړ کړي. بدبختانه ځینې دغسې ستونزې هم رامنځته شوي دي، ولی په ټوله کې یو څه چې ځوانان اوس هم ورسره مخ دي، ما درته ځوانانو تر منځ منفي رقابتونه دي، منفي سیالۍ دي، چې دوی ځان غوښتنې یا په ځان ټولېدنې باندې لګیا دي، ځینې ستونزې ترې پاتې دي، حتی دوی یو بل ته ستونزې ایجاد کړي دي. نو زما بیا هم غوښتنه مې هم دا ده، وړاندیز مې هغو ځوانانو ته دا ده، کوم منفي رواجونه چې دي خپل منځ کې دي دوی پرېږدي، اما لاس دې ورته یو کې او په یو لاس دې له منځه یوسي.
کامران صاحب، د مهجور صاحب خبرو کې څه ور زیاتول غواړي؟ او په دې برخه کې څومره کار سوی؟ آیا تا ته د منلو وړ ده، بس ده، که نه نور کار هم پکار ده؟
ګورئ، کومه ټولنه چې بې سوادي ولري لکه زموږ، نو واقعا ډېرې ستونزې ورکوي. سیده دې ته به کار شوی، ځینې دودونه په البته ناسم دودونه په مکمل ډول له منځه تللي، خو ځینې بیا لا هم شته. ولور خبره مونږ کوو، ځینو سیمو کې تړون شوی او په ډېرو سیمو کې لا هم په خپل حال پاتې دی. سیده مثلا که مخکې شل لکه اخیستل کېدو، شپږ لکه افغانۍ که له بل اړخه ورته وګورې ډېر شی دي، نو دا ستونزه په مکمل ډول له منځه نه تللې. د نجونو تعلیم تر ډېره عام شوی دی، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې کار ستونزه وي، یا مثلا د ښځینه ښوونکو نشتوالی وي، یا د سرپنا نشتوالی وي، البته د ښوونځیو لپاره چې هره ستونزه وي، تر لوړو په ټولګیو پورې نجونې زده کړې نه شي کولی. یا مثلا ځینې نورې داسې څه دي چې مکمل ډول سره له منځه نه دي تللي. خو که دې حالت ته په کتو سره که سړی وګوري چې هر څوک خپل حق او مسؤلیت پیژني، د بل چا حق پیژني، نو که په دې ډول سره مخکې ولاړ سو، نو فکر کوم تر ډېره به دا ستونزې راکمې شي.
ډیره مننه وکیل صاحب، دا خبرې چې موږ به تاسو وکړې، دغه ستونزې چې کار ورته شوی ده، دا بس دي که نور کار ورته په کار ده؟
بیا هم زه ځوانانو مننه کوم، د ځوان په توګه ځوانان دي د ټولنې غو درون مسولیت دوی پورته کول شي، یعنی په هر برخ کې چې مشکل راغلی، په هر برخ کې چې سخت راغلی دا بیا یې غک په ځوانانو کېږي. هم د اوس هم زموږ ځوانان دي چې په جګړو کې اخته دي، کا حکومت طرف ته دي او کا مخالفینو طرف ته دي، یعنی هر سخت کار چې دغه په ځوان کېږي. نو ځوانان ته پکار ده چې لومړی خو خپل منځ کې سره همغږي شي، لاس سره یو کې، هدف یو د ټولنې ته کار کول دي. یعنی ځوان با انرژي، با تقوا، مخلص او ژمن سړی دی په هر لحاظ. نو لا هم ډیرو چارو ته اړتیا ده چې باید ترسره شي. د اوس هم موږ په ډیرو سیمو کې ځوانان له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. لومړی خو تر هر څه تعلیم دی، چې تعلیم د هر څه بنسټ جوړوي. یعنی په دې برخه کې هغه ځوانان چې تعلیم نه کوي باید تعلیم ته وهڅول شي، یا هغه ځوانان چې له پوهنتونه فارغ دي دوی د خیر د یو کال د خپلې ټولنې لپاره کوم درون مسؤلیت نه اخلي، یعنی کومه بله وظیفه دې نه اخلي. په افتخاري ډول د په ولسوالیو کې چې د معلمینو د کمبود ستونزه ده، یعنی په افتخاري ډول دوی معلمي هلته وکړي، د ښوونکي وظیفه دې مخته یوسي. په همدې ډول هغه بد کلتور یا رواجونه چې دي هغو دپاره دوی کولی شي چې کار وکړی شي. همدا ځوانان دي، پر مثال یو ځوان دی مخه نیول کېږي، لکه مخکې عمران صاحب ورته اشاره وکړه، د ځوان په خوښه ودن نشته، یا د ځوان یعنی هم انجلۍ او هم هلک دواړه نه مطلب دی ځوان. نو دا برخې کې که چېرته یو څوک دغه کلتور مات کړي، یا دغه دود مات کړي، یعنی د کورنۍ سره مخالفت وکړي تر څو نورو ته زمینه برابره کړي، یا دغسې نورو برخو کې ځوانان کولی شي، خصوصا په لویو ملي مسایلو کې، یا د امنیت د نیول په مسله کې لکه ماجور صاحب ورته اشاره وکړه، په اربکیانو کې کله هم مشر راوتلی، مشر لکه یو قومندان یو هدایت یې کړی، یو مشوره یې ورکړې ده، ولې لکه عسکر ځوانانو کار کړی دی. همداسې نورو برخو کې ځوانان کولی شي. ځوانان یوازې په کار دغه ده چې خپل مسؤلیت ته په افتخاري ډول حاضر شي، تعلیم په برخه کې، د بد کلتور په برخه کې، د امنیت په راوستلو کې، یعنې په نورو برخو کې دوی کولی شي چې هلته په ټولنه کې کار وکړي. ځکه ځوان د مسؤلیت د ټولنې اصلي دوی ته ورپخاره دی، پرته له کوم معاشه باید په افتخاري ډول ډېری برخې باید موږ دغه کار ترسره کړو.
ډېره مننه د ازادۍ راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. هغه اورېدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس موږ له راډیو سره یوځای شوي. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده په پکتیا کې ځوانانو څومره د منفي رواجونو مخه ډب کړې. د بحث درېیمه برخه ده. د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل، د پکتیا پریس کلب مشر احسان الله مهاجور، ځوان او مدني فعال شکر کامران. د بحث په دوو برخو کې په دې وغږېدو چې په پکتیا کې کوم منفي رواجونه چې په وړاندې مبارزه وشوه او ستونزې هوارې شوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه او څومره ستونزو سره مخ وه. اوس د احسان الله مهاجور صاحب نه پوښتنه کوو. مهاجور صاحب، دا راته ووایي چې لا څومره کار په کار ده، وایا دغه شوی کار ستاسو مخکې ویل سي ځینې منفي دودونه ایجاد شوي، مونږ منفي دودونه ولې په منفي دودونو له منځه وړو؟ بل لار نشته؟
زما په نظر څومره کار چې سوی ده دا ډېر ښه سوی ده، یعنی دغومرم ښه ده، غنیمت ده. لکه دوستانو هم سه اشاره ورته وکړه، کوم بد دودونه که مخ کار نه وای کړی دا دومره بد دودونه به م له منځه نه وړي. نور هم ډېر کار په کار ده. دا کارونه یوازې په ځوان هم نه کېږي، د سره که سپین ږیری همغږی نه سي، د سره که د کورنۍ ښځینه خویندې میندې یا ترندې همغږی نه سي، نو یوازې په یوازې ځان ځوان ستونزې له منځه نه سي وړلی. د سره که د کلي دیني عالم همغږی سي، نو د ستونزو په له منځه وړلو کې به یعنی یو ښه پرمختګ به سوی، ستونزه به زر له منځه تللي. زموږ اکثر دغه ماس درته وویل ځینې منفي دودونه رامنځته شوي. زموږ ځوانان هر وخت یا ډیری برخه ځوانان احساسات تاوده وي، له هرې مسئلې سره احساساتي چلند کوي. زما نظر دا دی، وړاندیز مې دا دی که زموږ ځوانان ځکه دوی د ټولنه کې د بدلون د ټولو نه ښه رول چې لوبوي سي، هغه ځوانان دي. ځکه دوی انرژي لري، دوی پر انرژي دي. نو هرې مسلې سره یا هر دود یا هر کار چې دوی کوي، دوی ته په کار ده چې دوی احساساتی چلند ور سره ونه کی ل تحلیل او ارزونی ورسته ل وی مسلې سره یعنی منطقی برخورد وکي هغه به نه یوازې داسې هغه منفی رواجونه به نور رامنځته کیږي، هغه منفي رواجونه به له منځه ځي. بیا هم د دوستانو خبره تکراروم که زموږ ډیر ټینګار په تعلیم او تحصیل باندې سي، زموږ ستونزې به په تدریجي ډول راکمیږي. یعنی یوازې دا هم نه شي کېدای سي موږ وایو چې یو ځوان د فعالیت وکړي، دغه د ځوان سره د فعالیت تر شا باید د هغه منطقي د هغه استدلال وي. نو کله چې موږ په تحصیل او تعلیم باندې ټینګار وکړو، زموږ د هرې مسلې سره به زموږ برخورد منطقي او علمي وي. نو کله چې زموږ برخورد یا چلند له ستونزو سره یا د بحران په راکمولو کې منطقي او علمي وي، نو زموږ ستونزې به په ښه ډول حل سوي وي. یوازې مثبت بدلون به راغلی وي او منفي رواج به نه پاتې کیږي یا به منفي لور ته نه ځي.
ډېره مننه وکیل صاحب، تاسې هم راته ووایئ تاسو سره کومه حل لاره ده دغه شته ستونزې چې تاسې یادې کړې چې ځینې یې پاتې دي او ځینې له منځه تللي، ځینې کمې سوي دي، نور څومره کېدلی سي؟ ځوانان او ورسره مهاجر صاحب سي ویلې سپینګیري یا ملاتړ وکړي او ځوانان کار وکړي، څومره کېدلی سي او کوم اقدامات باید وسي په ولسوالیو اطراف کې؟
بیا هم د ملګرو د خبرو په تایید، تل باید د نورو مسؤلیت باید دنیا وخت کې سړی واخلي، نه دا چې خپل مسؤلیت نورو ته ور د غاړې کوي. یا لکه مخکې به چې کومې په ګاډې یا شر کېدل، یعنې دا ولس خپل مسؤلیت بلل، یا به کله چې ملي مسله راغلله هر قومي اربکي به راوتل، یعنې دا ولسونو د امنیت ساتل خپل مسؤلیت بلل. همدغسې په نورو برخو کې، یعنې تر هر څه زیات باید لکه څنګه چې ملګرو ورته اشاره وکړه، د تحصیل او د تعلیم خبره ده چې دا باید عام شي. ځینې ټولنه کې ابتخاري کارونه باید وشي، تربور او تربورګلوي باید دغه چې پخوانیلي مشرانو پاتې، یا دغه چې په ټولنو کې یا په لرې پرتو اطرافي سیمو کې دغه کلمات، یعنی تره زوی ته یا کلیوال ته دغه کلمات استعمالیږي، یعنی د دغه په نه استعمال. یا ډېر کوچني مسایل دي، ډېری وخت ځوانان دي چې کله د کورنۍ ترمنځ مشکل راځي، مشران نه دي هواري کړي، ولې ځوانان سره کینی سره حل پاسل کوي، یعنی تریدنې د زغم کلتور دی چې دا باید موږ خپل کو. تر ډېره هر څوک مسؤلیت لري، خپل مسؤلیت باید نورو ته روانه چوي. د هر چا هر څه چې په توان کې دي د ټولنې د خیر او د ښېګڼې دپاره چې باید وشي، هغه باید ترسره کړي. یعنی موږ باید تل دولت ته په تمه پاتې نه شو چې موږ ته به دولت دا کار کوي، یا به موږ ته وزارت پر مثال په مختلف برخو لکه د بیا رغونې په برخه کې سړکونو برخه کې پیدامه وکړي. ډېری وخت موږ هم کولای شو ځینو برخو کې موږ کار وکړی شو، یا د صحت په برخه کې موږ هم کولای شو ځینو برخو کې لکه د واکسینو په برخه کې موږ کولای شو چې ځوانان او مشران په ګډه کار وکړی شو، هم په هوایي ورکړی شو، هم ورسره په سیمو کې مرسته ورکړی شو، همداسې په مختلفو برخو کې. یعنی هر څوک ټولنه کې چې په ټولنه کې ژوند کوي، نو مجبور دی چې د ټولنې لپاره لاس په کار شي. د هر د ټولو ستونزو بیا هم وایم په لنډه کې چې د حل برخه یې تعلیم او تحصیل دی، ټولنې ته ولس ته ژمنتوب دی، او مسؤلیت منل دی چې باید په دې برخه کې مسؤلیت ومنل شي، ټول په ګډه سره کار وکړي.
ډېره مننه کامران صاحب. تاسې هم راته ووایي چې څه کول په کار دي چې دغه شته ځینې پاتې منفي دودونه له منځه لاړ شي او ورک شي.
مونږ وویل چې ډېر کار شوی، خو دا هم باید ووایو چې له دې ډېر کار ته ضرورت دی. صحیح ده، مونږ به ځینې ناسم دودونه له منځه وړو او لا به هم کار پرې کوو، خو دې ته هم باید کار وکړو چې ښه عادتونه رواج کړو. څه ډول کولای شو ښه خویونه په خلکو کې ښه دودونه رامنځته کړو په ټولنه کې؟ دا یوازې هغه وخت کېدلی شي چې د خلکو اذهان روښانه وي، او دا خو معلومه ده چې په تعلیم سره کېږي. خو په دې کې نه یوازې ځوانان بلکې د ټولنې هر وګړی، دا چې د ناسمو دودونو نه د ټولنې ټول خلک متاثره دي، باید ټول خلک یې په ګډه په لمینځه وړو کې هم کار وکړي، او ټول خلک باید د یو ښه عادت په رامنځته کولو، د ښه دود په رامنځته کولو کې هم باید په ګډه کار وکړي. په دې کې مهجور ډېر ښه خبره وکړه چې دیني عالم باید له ځوان سره یوځای شي، مثلا خپلو کېنی چې دا مسله د ممبر له لارې که حل سي وویل سي، دا به ډېر تاثیر ولري. دیني عالم پورته کېږي په خطبه کې دا خبره کوي، د ممبر له لارې دا خبره کوي، دا ډېر تاثیر لري. مثلا ځینې کارونه دي چې هغه د دولت ملاتړ ته ضرورت لري، د بېلابېلو ادارو یا ریاستونو یا وزارت یا د ولایت مقام ملاتړ ته ضرورت لري. نو که چیرې ځوان سره د ادارې همکاري وي، نو کولی شي په لویه برخه کې یا په لویه کچه په خو امکاناتو ترلاسه کولو سره هغه مسله له منځه یوسي. نو کیدلی شي چې دا مسله هم لکه تاسو چې ویل چې څه ډول کیدلی شي پاتې له منځه ولاړ شي، په تدریج ډول سره به له منځه ځي. که موږ ووایو چې همدانند هر څه خیر او خلاص او ګلی ګلزار سي، نو په دې ډول نه کیږي. موږ باید زغم ولرو په ټولنه کې، د زغم تیرېدنې، او تر ټولو مهمه دا چې ټولنیزه همکاري که وجود که موجوده وي، نو انشاءالله فکر کوم چې لکه څنګه چې له منځه تللي په همدې ډول به پاتې هم له منځه ولاړ شي. یوه ورځ به د دې شاهدان اوسو چې یاد به کړو چې دا دود یو وخت په ټولنه کې و خو اوس نشته.
ډېره مننه له تاسو ښاغلي چې راغلی او بحث کې مو برخه واخیست.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي، د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.